تصوف کې د بیلابیل صوفي مشرانو په نامه هغه وخت بیلابیل ډلې جوړې شوې کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپل کړه، و دغه ډلو ته په ورستو کې د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل سو. په تصوفي سلسلو یا طریقتونو کې هغه وخت زیاتوب وسو چې کله تصوف یا اسلام د نړۍ و نورو سیمو ته په غځېدو سو. په هغو وختو کې هر شیخ یا مرشد د عبادت او د نفس د پاکوالي لپاره یو خپل ځانګړې لار خپل کړه او خپل مریدانو او ملګرو ته به پر هغه لار د تللو تلقین کوي. په لومړیو تصوفي سلسلو کې د حسن بصری سلسله بصریه، د جنید بغدادي سلسله جنیدیه او د بایزید بستامی سلسله بستامیه هغه مشهوري سلسلې دي چې ګڼ شمېر پیرویان یې پیدا کړل او یو شمېر مریدان یې وروزل. د وخت په تیریدو سره تصوفي سلسلې هم و بیلابیل سیمو ته وغځېدې او د اسلامي روح د درلولو سربیره هرې سلسلې د هغه سیمې د خلکو د پوهې، ناستې پاستې او دود او دستور سره موافقت درلودی چې دا ډول خلک پر ځان راټول کړي، ځکه چې هر سلسله د هغه سیمې د بنیادي غوښتنو او ضرورتونو پر اساس و خلکو ته د خپل خالق د پیژندلو او د نفس د پاکوالي لپاره په کار وصل کېده. د تصوفي سلسلو جوړښت د اسلام تر پیغمبر وروسته پیل سوی او لا اوس هم روان دی، چې په دې لړ کې یې د پاکستان په کراچي ښار کې څه کم 1.5 کال وړاندې د سید محمد عظیم برخیه لخوا عظیمیه نومي تصوفي سلسله یوه غوره بیلګه ده. د بیلابیلو څېړنو له مخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر و څه باندې 200 ته رسیږي. په دغو تصوفي سلسلو کې هر یوه ځان ته درسونه لري چې د بیلو ریاضتونو تر څنګ یې مهم د خدای د بیلو نومونو او قرآني آیاتو ذکر دی. سوفیان ټینګار کوي چې شریعت یوه لویه لاره ده او په دې کې د تصوف یا طریقت سلسلې هغه وړې وړې لارې دي چې یوه منزل ته درومي. په دې لړ کې د 13 میلادي پیړۍ نامتو صوفي شاعر او د مولویه سلسلې د پیر مولانا جلال الدین رومي بلخي د یو شعر مفهوم دی چې وایي: لارې بیلې دي خو هدف یو دی، آیا ته نه ګورې چې وکابې ته تلونکې لارې ډېرې دي؟ صوفیانو د تصوف پر بیلابیلو لارو په تک کولو سره تل هڅه کړي چې خپل نفس تسکیه کړي او باطن له ګناهونو څخه پاک کړي. د هرې سلسلې مرشد و خپل مریدانو ته د خدای د پیژندلو او د نفس د پاکوالي درس ورکوي. کله چې مې په کابل کې د تصوف له څېړونکي عبدالباقي هیلمن غزنوي څخه وپوښتل چې په تصوف کې څومره سلسلې دي او د دومره زیاتو سلسلو یا طریقتونو ضرورت څه دی، نو هغه وایي:
خوانی کتاب د تصوف کشم المحجوب په نامه دی چې لیکونکي حضرت سید علي هجوري غزنوي چې د هندستان په شبه قاره کې په پاکستان او هند او بنگلاديش کې په نامه د داتا ګنجبخ شهرت لري. زیر کاره پخوا دا کتاب لیکل شوی دی که طول تصوفی فرقه اشتا دی کتاب که تقریبا 112 طریقه اشتا دی چه تقریبا نوی طریقه مردود بلر شوی او پاتی طریقه دی چه اصول کیگی زرش پالس آغا مقبولی طریقه دی. فیلحال پا افغانستان که ترور طریقه مروج دی چه قادریه شریف، چشتیه، نقشبندیه، تهروردیه دی. دی طریقت ضرورت چه دا حق پیجندل او حقیقت ته ځان رسول دی. هر انسان په خپل فطرت کې دا غواړي چې یو اطمینان ته ورسیږي، یو روحي آرامش ته ورسیږي، قلبي سکون ته ورسیږي. هغه خپل هغه ورک شوی شی یا معنوي ورک شوی هغه پیدا ګوره. اوس موږ تاسو ګورو چې د نړۍ په کچه د حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخي اشعار اوس په مختلفو ژبو، په غربي ژبو ژباړل کېږي او په ترنم سره یې خلک په سازو سرود سره وایي. هغوی په دې کې چی غواړي، څه ویني؟ دوی فقط هغه معنوي فقر، هغه خپله ورک شوی شی چې دوی ته هغه قلبي سکون ورکوي، هغه پکې لټوي.
په تصوف کې بیلابیل سلسله یا طریقتونه وجود لري، خو هر یو سلسله یا طریقه خپل اذکار او درسونه لري چې د دې لارې ځان و خپل رب ته ورسوي. په کوټه کې د تصوف او فلسفي علومو ښوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا په دې نظر دی چې هر انسان د خپل مزاج او نفسیاتو مطابق و خپل رب ته د ځان رسول لپاره لار لټوي، او کومه لار چې وده ته اطمینانی ښکاره سي پر هم هغه لار د خالق حقیقي پر لور سفر پیل کړي.
څونکه د انسانانو طبیعت بیل بیل دی، لکه شریعت څونه مبرهم او څونه واضح شی دی، څونه مدلل دی او څونه وضاحت لري شریعت په خپل ذات. بیا هم فقها او اجتهاد وکړي، حتی چې څلور خو هغه معروف اجتهادات دي، دغه اجتهادات خپل هغه خلک هغه موږ چې غیر مخلدین بولو هغه باقاعده مجتهدین شوي دي، لکه امام ابن تیمیه او ابن قیم. لکه په شریعت کې چې کوم اجتهادات شوي دي او جلا جلا مسالک او مذاهب میدان ته راغلي دي، دغسې په طریقت کې د انسانانو مزاجونه، د انسانانو عقلونه او د انسانانو دلچسپیانې د ذات باری تعالی پیشې نظر یې، نو په طریقت کې هم یوه مخصوص لار نشته. په هغه کې هم دا د صوفیاو عرفان او د دوی وجدان، دا د صوفیاو اجتهاد په دې نه ورته وایي چې په دې کې قطعیت دوی ډېر شي، دا فنا او بقا ده، دا د ذاتي باری تعالی کې د دوی استغراق دی، دا د دوی هغه قرب دی و ذاتي باری تعالی ته. نو د هغه په بنیاد باندې څوک په یوه لار ورلی څوک په بله لار ورلی، د چا یو مزاج و ذاتي باری تعالی په هغه مزاج وپېژندئ، د چا بل مزاج و ذاتي باری تعالی په بل مزاج وپېژندئ، او د چا دغسې مزاج و چې اول د نفس مشاهده وکړه نفس وپېژندئ، ذاتي باری تعالی له پر دغه لار ورسېدئ. من عرف نفس فقد عرف ربه، چا چې نفس وپېژندئ هغه خدای وپېژندئ. دا څوک د انسانانو د مزاجو او د دوی د نفسیاتو او د دوی د طبایعو اختلاف، صوفیا او اولیا خو هم انسانان سوي دي، نو هغه په بېلوبېلو لارو حق تعالی ته رسېدلي دي، د هغو وصل په بېلوبېلو لارو سوي. دلته هم دغه رنګه سو چې طریقې هم بېلې بېلې رالې، د هر انسان د هر مؤمن متقي چې کومه لار وده ته سهولت لري او کومه لار د ده د مزاج سره هماهنګ ده، پر هغه لار ده یې چې په دې کې حکمت دغه دی چې د هر مزاج دپاره تصوف لار لري.
د اسلام تر پیل وروسته تصوفي سلسلې نه یوازې په عربو هیوادو کې راوټوکېدې، بلکې دغه سلسلې د نړۍ و ګوټ ګوټ ته وغځېدې چې بلا اخره د هند نیمه وچه هم تر خپل اغېز لاندې راوسته. په هندوستان کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي خالق رشید وایي چې اوس مهال د تصوفي سلسلو شمیر په سلګونو دی.
دلته مختلف طریقې رامنځته کیږي چې دغه مختلف ترکیبی چې بیا زیاتره د هند په نیمه وچه کې په افغانستان کې یا خراسان کې یا همداسې په فارس کې دغه طریقې رامنځته کیږي، او یا په اسلامي نړۍ کې په اسلامي هیوادو کې رامنځته کیږي. دغه طریقې تر اوسه پورې په د تصوف تاریخ کې د شرقي تصوف طرز کې ډېرې مهمې وي، او د دې تعداد که د غټې یوې خواته کړو نو وړې وړې اوس هم سلګونو ته رسیږي. تصوف د انساني معنویت او د انساني ارزښتونو، معنوي او د یووالي یا د عقیدې یو سپېڅلی او مهم اړخ دی چې انسانان د خوشبختۍ، وحدت، عقیدې په لور باندې راهنمایي کوي.
په تصوف کې هر انسان هڅه کوي چې خپل نفس پاک کړي او خالق ته ځان ورنږدې کړي. په لاهور کې د دینی علومو ښوونکی او شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د نفس د علاج لپاره نوې طریقې خپلول ممنوع نه دي، نو په دې سبب په هر زمانه کې متصوفین د نفس د علاج لپاره بیلابیلې طریقې رایج کوي.
تصوف یو مکتب دی، یو مدرسه ده. متصوفین دا وایي چې یو سړی په طب باندې دا پابندي نه شي لګولای چې د علاج بنوږي طریقې رایج کوي، نو په نوګو طریقو باندې ممانعت نه شي کېدای. دغه شانی د نفس د علاج لپاره نوګي طریقې ساتل هم ممنوع نه دي. نو چې کله نوګي طریقې ممنوع نه دي، نو په هر زمانه کې متصوفین د نفس د اصلاح لپاره نوګي طریقې رایج کوي. مثلا یو وخت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله یو طریقه رایج کړی ده، یا شهاب الدین سیروردی طریقہ رائج کر گیا، یا ابو احمد عبدال رایج کړی دا یا پاجا بهاوالدین نقشبند رایج کړی دا یا د غشامی چشتی او د نوري سلسله د شتاری او قلندری دا ګرد بیل بیل تنس د علاج مکتبونه دي لکه څنګه چې د طب په دنیا کې ایلوپیتکس دا هومیوپیتکس دا او دغه تر دا یونانی دوایان ستا دا نور ستا نو په هغه کې مختلف سلسله جوړېدې چې د فطرت تقاضا ده نوګي نوګي طریقې دي په دغه کې مسلسل جوړېدای شي خاطر یې نشته بندش یې نشته چې څونی طریقې دي مشهوري طریقې زموږ په هندوستان کې تلور دي یعنی نقشبندیه ده تیروردیه ده قادریه ده چشتیه ده او اوس په دا نقشبندیانو کې بیا یو سلسله مجددیه هم ده دغه طرف روم وغیرہ کی طریقہ مولویہ دا یا جن کی غفوریہ دا دا طریقے سلسلے دی انتہائی دی بنفس کیونکہ علاج کو مختلف طریقوں پر نکا جی نو ذکر دوی دونا سلسلے ورد جوڑی کر گی
د بیلابیلو تصوفی سلسلو یا طریقو په اړه ویل کیږي چې دا ځانګړي مرشد یا پیر په خپل نامه سره نه دی پیل کړی بلکې د هغو مریدانو د خپل مرشد یا پیر په نامه سره سلسلې ونومولې. په پېښور کې د مذهبي ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې د تصوفي سلسلو جوړښت د مریدانو لخوا په غیر محسوسي طریقې سره سوی دی.
اصل کې هر یو شی چې هغه په دې دنیا کې دې طریقې سره مخې ته راځي نو که تاسو خیال وکړئ نو د اخیری خپل خاص اصطلاحات بیا جوړېږي. اصطلاحات سره د هغې بیا یو نیټ ورک چې دی نو هغه په وجود کې راځي او دا نیټ ورک په وجود کې په دې وجه باندې هغوی راولي چې هغې سره خلق تړون اوکړېدی شي. نو د دې تړون دپاره چې دی دغه وجه ده چې دې کې د اصطلاحاتو یو ډېر لوی امبار دی چې هغه په تصوف کې استعمالی کی. مثال په طور باندې دلته کې د شریعت په ځای باندې د طریقت نوم چې دی نو هغه استعمالیږي. دا ویل کېږي چې په دې کې څه داسې روایات چې هغه سینه به سینه راغلي دي او هغه پټ چې دین خو دلی شوی دی او بیا وروسته خلکو په خپل کتابونه کې لیکلي دي. نو سوال دا پیدا کیږي چې کار روایت پټو او زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلو چې دا آیات چې پټ وي نو بیا خدای ښکار کول بالکل اړو د سر نه کې دینو کنه دا نو پکار څنګه شانتي په دې کې دا چې مختلف کې مسلسلې راغلي نو دا اصل کې د تړون د پاره راغلي دي. هغه سلسلو کې په خپله کې دا هغه نه تاسو شي چې دا غنه قادریه دا دا چشتیه دا دا سفرورتیه دا نو دا هغه نه او دا د دې سلسلو چې کوم بنیاد چاخې دی دا هغه د فرد په خپل لړ کې لکه شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله دا نو ویلي چې زما په نوم باندې تاسو غنې سره د قادریه چې دغه دغه ستاندې شروع کې نه روستو دی لدا یو اصطلاحي نوم چې نو خود به خود ور کړی دی شو او په دې طریقې سره به خپل کې سلسلې چې نه دا په وجود کې راغلي دا چې نو چې غنې غړوم به بندوي چې زه پلانې بندې ما زه درېګم او زه را سلسله شروع کوم نه بس دا خو خیر محسوس طریقې سره چې دین آغا لکه یو پیر یې غړن او داغه مریدان جوړېدل او بیا یو غیر محسوس طریقې سره دا ویل شو چې دا ټول سلسله چې دی دا په دې طریقې سره را روانه ده. نو دا غینه بیا زیات مشهوري سرور سلسله دي دی بیا دا غینه له بهر حال نور مختلف سلسله شته. نو دا اصل کې د تړون تعابیر او د اظهار یو طریقه ده.
په تصوف کې که هر څومره سلسله جوړې سوي دي یا که د جوړېدو په پړاو کې دي مقصد د ټولو یو دی چې د نفس په پاکېدو سره و خدای ته ځان ورسوي او د هغه د بندگانو سره په غوره اخلاق او انسانیت وزه وکړي او په نړۍ کې د امن او ورورګلوي پیغام خور کړي.
ازغی ما کرا پخپو کے بدخار شی ازغی ما کرا پخپو کے بدخار شی د کوی په غاړه لارشي چر ستا بد کوی پغاڑ لارسی از غیم کرا پخپو کی بدخارسی از غیم کرا پخپو کی بدخارسی از غیم کرا پخپو کی بدخارسی کرد گلو کا چسمہ دے گلزارسی.